دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې بوور چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وي وسلوال طالبان دي یا د سولې خبرو ته کینی او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. او یو شمیر دولتي کارکونکو چې خپل میاشتنی تنخواګانې د موبایل لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ځل چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ځل چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وسنډاوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکونکو وشل شوې. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړي. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلي تورنینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم مثاره ولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رادیو ته وویل د نه ویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقه څنګه څه کمرنګ ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نور ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس مله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
تیرونه په قوش تیپې ولسوالۍ کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو پلا وخته ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی د فعالیتونو نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده. دا د خلکو د سنځو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شاتمند جامعه ولرو.
د خوست امنیه کمانډان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخاورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې وکلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. دا سوریه د دولتي هيئت مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بل خو د سوریه د اپوزيشن د هيئت ویان يحيى العريزي ویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریه ته ژمن یو، دیموکراتیک سوریه ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریه له چارواکو سره وکتل او وروسته د سوریه د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پرون ویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تیرونې پکې د وور تر بلیدو وروسته 250 بک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتبادي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوی دی. د اعلامیې په حوالاتو ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګیدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګیدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کیدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفا سیمه کې وور واخیست. د پیخې د سیوران لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي قزاقستان ته د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوښمل تړ ماموریت وای وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایل افغانستان څخه د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه د ترهګرو د ورستوي حملو لپاره څرګند ځواب دی. د ګمرکي چارو د سانتیا د یو مرکز د شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه مرکز په پرانیسته کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا سفیر برخه لرله. په اړه به یې ریپورت ولرو. دا به مواوري چې یو شمېر دولتي کارکوونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. که وخت وو ځین نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. کور کله ونیس پروګرام هم درنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام هم په همدې سات کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ناتو د غوښمل تړ ماموریت وای وسلوال طالبان دی یا د سولې مذاکرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخو د سولې علي شوروي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمينه برابره شوه. وسلوال طالبانو چې د کابل پر کانټیننټل هوټلې د ورستۍ حمله مسولیت پر غاړه اخیسته لا د ناتو د ورستۍ خبرداري په اړه څه نه دی ویلي. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي لا افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې لمنځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حمله مسولیت اخیسته چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې افغانستان جنگ یوازې ملی بعد نه لري، بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولی چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دي طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره سرګند ځواب دی. جان باش د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خی او باثبات راتلونکي لپاره له افغانانو څخه د امریکا ملاتړ د وروستۍ حملو لپاره تر ټولو ښه ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې، وویل افغانان د خی راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې خپل کار ته دوام ورکړي.
A different vision of this country.
دوی وی دغه مرکز په نړۍ کې د افغانستان نوم بیرته راوګرځوي او خلکو ته بد دغه هیواد پړه بلید لوري ورکړي. او زه باور لرم چې دا د تاریخوالي او ورستۍ پیښو لکه د انټر کانټیننټل او 13 ورځ د جلال آباد پیښو لپاره بهترین جواب دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستۍ کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خپل حمله ته زور ورکړي. هغه حمله چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د پاکستان د دغه اکثر حملو مسولیت چې طالبانو داعش او یا هم د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې منلې ګڼو ملکی وګړو ته مرګ جوړه اړولې ده. د افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالاوی چې ترستان ک په هر نامه تاریخوالی کوي او خپل حمله جاری ساتي په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای. د خاخلی عبدالله په خبره افغانان بخپل هیلو ته چې سوله ده هرومرو ورسیږي.
ما یقین درم چې مردم افغانستان
دی وی ز باور لرم چې افغانان سوله غواړي او عادلانه سوله غواړي او دی هیله ترسیږي. خو زمونږ د هیواد دښمنان او ترستان به په تاریخ کې له بدنامۍ پرته بل څه لاسته را نه وړي. 13 ورځې بشري جنایت ترسره کړ، نمونه مختلف دي، کله طالبان، کله داعش او کله هم حقانی، خو ماهیت یو ډول دی. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وی امریکا باید نور د پاکستان پر وړاندې له پوزي انتخابه کار واخلي او له دې زیاته د ورسره د لیوه او زی لوبن نکوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
له حدیث پردیس سره پاتې کیږو. نوموړی پرون هغه غونډې ته ورغلی و چې د ګمرکي چارو د اسانتیا د یو مرکز د پرانیستې په اړه وه. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه مرکز د پرانیستو پر مهال وویل تمه ده چې د دې مرکز په پرانیستلو سره تر ډیره شته بیوروکراسي پای ته ورسیږي. په اړه یې نور تفصیل د حدیث پردیس په بل رپورټ کې.
د افغان حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله وی په دولتي بنسټونو کې شته بیوروکراسي د دې لامل شوی چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې له موجوده ظرفیت نه سمه استفاده ونه شي. خاغلی عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز پرانیستلو ته په اشاره سره وویل چې د دغه مرکز د کار په پیلېدو سره سم باید د بیوروکراسي لمن ټوله شي.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی
دی وی د ملي اولي حکومت د کار له پیلېدو سره سم د صادراتو تشویق زمونږ له پروګرامونو څخه وو، خو په عمل کې باید په دې اعتراف وکړو چې په دې لار کې ګڼ بیوروکراتیک خنډونه د دې لامل شوي چې له موجوده ظرفیت نه ښه استفاده ونه شي. خو د دغه مرکز په پرانیستلو سره باید نوره بې ځایه بیوروکراسي نه وي.
لحظه بیوروکراسي بې جا نه باشه.
په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو اس آی ډی په مالی مرسته جوړ شوی، بهرنیو هیوادونو ته د حواله لارې د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا ګټه ورګڼل کیږي. دغه مرکز چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، د افغانستان لپاره د نړیوال سوداګریز بنسټ یو له مهمو شرطونو څخه هم و. دغه مرکز په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس 2000 ټنه تازه میوه او شاوخوا 2500 ټنه پنبه د تورخ په سوداګریز بندر کې بنده پاتې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا وایي چې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز په ټوله نړۍ ته د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان علي کوزي بیا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یاد مرکز به افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت په برخه کې لایتکا خلاص کړي.
زه د افغانستان د سکتور خصوصي په نمائندګۍ باندې د ای سی ڈی د ادارې نه، د امریکا د متحده ایالاتو د دوستانو نه ډیر زیاته مننه کوم چې سکتور خصوصي ته په هر برخه کې کومک کړی دی، بالخصوص دغه نننه مرکز چې یو واحد مرکز دی د زمونږ د فار جوړ کو. مونږ امیدوار یو چې دا په زميني ګمرکونو کې هم داسې مرکزونه جوړ شي.
د خغلی علي کوزي په خبره دا چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، نو ځکه له نړۍ سره د حواله لارې سوداګري له خورا اهمیته برخمنه ده. خو په دې شرط چې په خبرې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز خپل مهم رسالت سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر دولتي کارکونکو چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل لارې ترلاسه کوي، په کار د چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عمل شي. د دوی په وینا دا سیستم سراسري کېدل کولای شي لاغ خونړیو پیښو دغه خونړیو پیښو مخه ونیسي چې یو شمیر بانکونو باندې د ماشونو د اخیستو پر مهال بریدونه شوي دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپل میاشتنی معاشونه د موبایل لارې ترلاسه کوي، په دې باور دي چې د دغه سیستم سره سري کېدل د مامورینو له امنیت او شفافیت سره مرسته کوي او د وخت له ضایع کېدو هم مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د موبایل یا ام اس پی خدمتونو له لارې معاش ترلاسه کوي، وایي چې دغه سیستم له بانکي سیستم نه اسانه او مطمئنه ده. هغه وایي زه هیله من یم چې وکولای شو دغه سیستم په ټولو دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول امنیتي بنسټونو، پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت کې چې لویه برخه کارکونکي لري فعال کړو، څو په بانکونو کې لګڼې ګڼې او د وخت له ضایع کېدو خونی ولسی. د موبایل خدماتونو یا ام اس پی لارې د ماشونو ورکړه تیر کال د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نه پیل سو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د چارواکو په وینا ل تیر کال راهیسې په ازمایښتي ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت شاوخوا 4200 کارکونکي د روښان مخابراتي شرکت له ام اس پی خدماتونو نه ګټه اخلي. دا په داس حال کې چې دا محل په افغانستان کې د دولتي او خصوصي ادارو اکثره کارکونکي خپل میاشتنی معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کوي. ل دې وړاندې یو شمیر وسلوالو د نوي کابل بانک په څنګه حمله کړی چې د دغه بانک یو شمیر مشتریان چې د معاشونو لپاره نمائندګۍ ته راغلي وو وژل سول او ټپیان سول. د موبایل خدماتونو لالارې د ماشونو اخیستونکو کارکونکو وای کده موبایل خدماتونو لالارې د دولتي ادارو کارکونکو ته ماشونه ورکړل سي کې دای سي د دا ډول حمله په مخنیوي کې ګټور اتمام سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت د پنځ شنبه پر ورځ لروخان او افغان بیسم شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د کار ټولنیز چارو او پهنې وزارتونو شاوخوا 3000 کارکونکو د موبایل لالارې میاشتنی ماشونه تر لاسه کوي. د مخابرات وزیر شهزادګل عربي په کابل کې د تړوند لاستیک پر مهال ویل
هر میاشت کې د دوی موبایل ته به دغه پیسې لګي. دوی کولای شي د افغان بیسم نمائندګانو نه د بانکونو پر ځای کې دوی کولای شي ډیر اسانه سره خپل پیسې او هر وخت وړي. دا ستونزه ډیر حل کیږي. هر وخت وړي د پیسې دوی کولای شي لاسته راوړي او بل د دې سره زیات شفافیت راځي، د خلکو هغه مشکل هم سره حل کیږي او مونږ په آینده کې غواړو چې دغه سیستم په ټول افغانستان کې عملي کړو.
د خغلی عربي په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال ډیری دولتي ادارې د ام اس پی خدماتونو تر پوښښ لاندې راسي. نو موړی ډاډ ورکوي چې دغه سیستم به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې عملي شي.
او سم دا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خنړی حمله ته کتل دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځ ډاله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر حمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
یو شمیر افغانان د ماشومانو د ملاتړ موسسي یا سیف د چلډرن د فعالیتونو ځنډول د اندېښنې وړ بولي او د داسې موسسو د فعالیتونو ځنډ په افغانستان کې د مرسته رسوونکو بنسټونو ملاتړي بهیر ته زیان رسوي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه جزئیات لري.
په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په ادارې له حملې او په افغانستان کې د دغې ادارې د فعالیتونو له ځنډ وروسته یو شمیر افغانان وایي د مرستندویه بنسټونو د کار ځنډ د دوی په تېره بیا د افغان ماشومانو په ژوند منفي اغېز لري. دوی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کده داسې موسسو کارونه ودرول شي په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو ملاتړي رول ته زیان رسوي. له ډلې محمد نعیم او فیصل ارمان وایي
کوم نړیوال بنسټونه چې د افغانستان د خلکو سره کومکونه او د افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي دی سره چې څوک انتحاریان یا داسې عملی ور سره کوي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه د خلکو په شر تمامیږي. کچیر ته دوی په امن کې او دوی به ډیر ډیر د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي او مرسته باندې تمام شي.
دغه باندې بنسټونه شاملې کوي کنه دا د افغانانو لپاره ډیر تاثیر گزاره دي. د افغانانو د ماشومانو لپاره ځکه چې دوی لپاره مکتبونه جوړ دي، دوی لپاره کومکونه راځي، دا ټول په بندي کې هم دغه
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیو د چلډرن په جلال آباد کې د دغې ادارې په دفتر د چهارشنبې ورځې له حملې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو، خو دغې موسسې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ماشومانو د ملاتړ دغې ادارې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت پیل کړي چې په دغه هیواد کې امنیت ډاډمن شي. د دغې موسسې د مسؤلینو د معلوماتو مخې سیو د چلډرن موسسه د افغانستان په 1,000 ولایتونو کې په 5 برخو روغتیا، خوندیتوب، ښوونې او روزنې، تغذیه او د خطر په وخت کې د اړمنو ماشومانو ژوند ته د پاملرنې په برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د ګمرکي خدماتو واحد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، دا حمله د بشري ضد جنایت وبالو او وی غندله. ښاغلی عبدالله وویل افغانان سوله او ثبات غواړي او هیڅوک د دغه هدف مخه نشي نیولی. دی وایي تېره ورځ یوه موسسه چې افغان ماشومانو ته د شاوخوا 4 لسیزو د خدمت سابقه لري تر حملې لاندې راغله او موږ تلفات هم لرل. زه یقین لرم چې افغانان سوله غواړي او دوی په هیواد کې د عادلانه سولې د ټینګېدو هیله لري. دوی به دغې ارزو ته رسیږي. خو جنایتکارانو تېره ورځ یو بل بشري ضد جنایت په خپل نوم ثبت کړ. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د حمله اغندي. د وی دا وخت افغان ماشومان ملاتړ ته اړتیا لري او د ماشومانو د ملاتړ اداره باید په خپله پریکړه بیا غور وکړي. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د دغه موسسې د کارکوونکو امنیت خوندي کړي چې دوی وکولی شي افغان ماشومانو ته خپل خدمتونه په ښه ډول ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست قومي مشران وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد شتون په ټولنه کې جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو ته لار هواره کړي. دوی وایي اداري فساد د دې سبب شوی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم په ځنډ ترسره شي. نجیب الله الوخیل مو په دې اړه د خوست یو شمېر قومي مشرانو په څرګندونو خبري.
د خوست یو شمېر قومي مخور او رون اندی وای چې په هغه دولتي ادارو کې چې خلک ورسره ډیر سروکار لري د فساد لوجه قانوني کارونه پر وخت نه ترسره کیږي. د تنه یو تن قومي مخور حضرت میر رختیا په افغانستان کې دشتن اخوالو اساسي لامل اداري فسادګړي
د ور چې د بل بل دای د شرایطي صاحب چې دلته وي تجور شوی دي چې ولته سنوال نه خلک وینه په خلچوي یا کازینا وینه په خلچوي د ولایت نه وینه په خلچوي د ولسوالۍ نه وینه په خلچوي حتی معلم ته یې سرایت وکړو عادت ګرځېدلای دی کلچر وګرځېدو د خدای د پر افغانستان تباه شو. تاسو فکر وکړئ چې دا ډېر
دا متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجی شریف الوایی چې قانون په غریبو خلکو پلی کیږي ځکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکې لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانونه که اوس موږ سوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي په هغه چې د قدرت څښتن دي هغه نه تطبیقیږي. دا هغه څوک چې دا کور کې دلته ارتباطات لري ځکه چې هغه نه ویریږي. د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې څه دي پرې خو دغه دې پوره دي ته پته لګیږي ځکه به دغه دې ماشونو دغه دې پوره دي.
د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن قومي مشر حاجی میرباس خان ویل
په سات خلکو د داسې جوړ کړی دي چې په غضب د خدای کا کړی دي مشکلات سره وختا دي مطلب چې سرګردانه سره لګیا دي وختا دي کورې نه کیږي.
ویل کیږي چې د اداري فساد په خورولو کې تر یوه بریده په خپله ولس هم ونډه لري خو قومي مشر حاجی ګلنواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ضایع کېدو له ګواښ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي هغه نه حق چې وي ا ډېر شپات چې ترې قاضي صاحب ته ورکی قاضي صاحب دغه سه فیصله دي ته کی چې هغه حقدار په منځکه وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکی. زه به توته داسې قسم وکړم چې وتلس کوله په یوه دوانې دی تېروي او قاضي په دا نه پوهېږي چې دغه فورا حال کې حال فصل لیکي خو نه یې حال فصل کوي ایته شوټ کوي ایته شوټ کوي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلیږي نو په طبیعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات حل کیږي نه نو دوی مجبور مکلا د ادارې سره مثلا فیصله پیدا کیږي دوی بل لاره غوره کی کار اهل کار ته باید وسپرل شي. کله چې مثلا په خپل یقات وي ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زموږ فکر کوم چې د ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځندول شي.
هر هغه موضوع ستر اوسه پورې موږ ته راځي سوي د موږ په قانون پر وړاندې کې کامل تحقیقات ور باندې کړي او هغه مو قضا د محترم ارګان ته وړاندې کړي.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورزي نتیجې معلوميږي.
موږ سره عملاً قضایاوي دي. بل ورځ موږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړي تقریبا 15 نیم شپه کال هغه د اماناسي دلایل په باندې ور باندې محکوم کړي او هیڅ کله دسي قضیه نه پیدا کیږي چې په یو چا د مادي دلایل موجود وي هغه د محکمې نه په یو نو د انوا باندې یا په یو نه د انها باندې له محکمې نه برائت یا تبرئه و.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولی وايي چې په دې باب باید د پروسیجرونو د لاندېدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیربادشاه اورګونی وايي د فساد د بنیادی مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند د خکو ولو پر لارو چارو هم فکر وکي خو په سیمه ایزه کچه خوست اداره اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوي کمی شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول بن یہار ولایت دخیوی ول سوالی د برکا کوټ سربند کلی نه پتماس کیم زدا دادی رادیو کا کوو ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلاما افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کم کارونه شوی دی که پول دی او که دغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دی او حکومت زمونږ ولسونو ته سره د مور او د میرې سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي او د کامی پلو نه رانیولې تر کچړې پوری څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړې نه را پدی خو د سربنه پوری څه اندازه سرک کچل لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو موږ د دې سره په هر کار کې شریک یو هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې وسلام احترام
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې کیدونکې دی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ده دا مشمانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وای څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پایلوي د ادارې ورسره چې په جلال آباد کې په دفتر بریدو شو په موقته توګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل دا پکتیکا چارواکی وای په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زدکونکو پر مخ د نه وښ خونځو یو دروازې تړلې په جوزجان کې چارواکی وای د اشتل دیار لسچنګیالو یو له جګړې لاس اخیستی او د اصولې له پروسی سره ملګری شوی دا سوری د سولې مرکچیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ سره وکتل د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوری د نږدې وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار عمومي او د قزاقستان د سارنوالۍ دفتر پرون ویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تیره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته 250 وزبک وګړي مړه شول دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړ ک فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ور باندې ودرول شي اسرائیل د امریکا د وروستي اعلان هرکلی کړی بلخوا د فلسطینیانو مشر مرکشي ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کولای شي چې په خپل پیسو ډیر شیان واخلي خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی صالح محمد صالح پرې تفصیل لري
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړ ک فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونکړي مرستې به ور باندې ودرول سي پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته شغلی ټرمپ ویل فلسطینیانو په ورستیو کې د امریکا لمرستیر ولسمشر مایک پینس سره لکتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا لمرستیل ولسمشر مایک پینس سره لکتنې ډاډه وکړه ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو کانفرنس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبرلانو ته وویل
کله چې دوی یو اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرې نه ښود چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي بې شمېره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نوي کېنستلي
واشنگتن لمخکې ویل چې د هغو لمړنۍ مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې و د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات ویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي اورایقات ویل ولسمشر ټرمپ کولای سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي خو نسي کولای زموږ د ملت عزت رانیسي خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یو تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي هغه سي چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې و وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه اعلان کړ فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابه دي کړل
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام درته وړاندې کوو د دې خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو او د افغانستان نه دی په کونړ کې خبريالان او ژورنالیستان وایي د رسنیو پر کارکونکو بریدونه د بیان د ازادۍ مخه نشینه ولې نه بده خبريالانو جرأت کم کړي. دغلته یو شمیر ژورنالیستان او خبريالان راټول شي او په یو غونډه کې پر خبريالانو او رسنیو وروستي بریدونه غندلي. روح الله انوري پر له سیمې تفصیل لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي آزادۍ رادیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان آزادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال پې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمرمن ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالیستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتیش.
ژورنالیستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تل کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د همې د وسلوال مخالف نظر راغستې، همې د دولت نظر راغستل دی. د دولت نامیم هیله دا چې د دې د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي او بیا هم په وسلوال مخالفینو باندې غکم مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالیستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو باندو کې کار پیلوي. نن په همدې کې غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحي رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمېر 10,000 ته رسیږي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې د معمولو ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
د دوی زده کړې څه رقم دی په دې برخه کې؟ آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زده کړې خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عام روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شیان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عام روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اګه د سرت وای چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای دی افغانستان په کوم ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي، خو عام روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چه پاگه که یو نارینه رضاکار او یو شزینه دی باید وی او خلکو تا خدمت ولانده که
کلا چه تاسو داغه رضاکاران کلیو تلیگی البته دی افغانستان لرو پرتو سیمو تا ولتا دی خلکو برخورد دوی سرت سنگه ده
دوی رضاکاران دی او بل کم امتیاز او مادی مسائل خلک تا صحیح خدمات رسوی دا دلیل دی چه خلک دیتا دیر ارزخت قائل دی دیتا دیر احترام کوی او کلا چه دوی کمشای خلک تا وای خلک دوی خبر منی او پزان تطبیقوی دی خاص احترام خواندان دی پا طول کلیو که
دی دغو رضاکاران و کار چوم را گتوار دی دوی چه لارسی چه وای پا کم برخو که دوی کولی سیل خلک و سر دیرم رستوی که خلک چه واقعا آر دی
دوی خو عمدتاً دی وقایوی پا برخه که مسئولیت لری کم سهی پیامونه چه ده آمی روختی وزارت لخوا جولیجی دوی دنده لری چه داغ پیامونه خلکو تا ورسوی او خلکو وخواسوی چه سهی عادات زانت تطبیق کی بدو عاداتو چه زمون پا کلیو که رواج لری اغوی لمن زیوسی او نور مالجوی خدمات هم کم امراض چه پا افغانستان که عام دی لکه ده ماشومان و نسناستی اغوی هم دوی دوالری پخپل کید که او ترینینگ هم اخیستلی دی دوی کولیشی چه عام نروغی و تداوی هم که
د افغانستان غوند یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لورو پرتو سیمو کې کم دی یا هم نشته خلک هم کافی زده کړې نه لري د دغه رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي ځکه چې تاسو هم چې ویل مونږ روغتیایی مراکز په افغانستان کې ډیر کم لرو ډیر دغه سیمه شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسی د صحي خدماتو ته نه لري تا دیر ضرورت احساس کیجی چه باید یو روغتیایی پوسته حالت موجود وی او خلق ده اغوی نه مراجعه و که او اغوی چه کم دوایی او کم تعلیمی صحی ده اغوی پلاس کده باید خلق تا ورکی یو مثال دادی چه ده کورنه سنبالتیا مواد او کم دوایی چی دی دوی الحمدلله چه پخپل کید که لری او خلق تا مشوره هم در کولیشی او ادویه هم ورکوی خصوصا شزی دوی مجبور نده چه ده یو ده کورنه سنبالتیا گوله ده خیستول پاره کلینیک تراشی دوی تیار ده کلی که شتون لری خلق کولیشی چه دوی تا مراجعه و که او خپل استونزی حل که
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یو هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه
روزنه ورکوي
څنګه آیا په دغه څلور میاشت او یو هفته کې دوی کولی سي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کې بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي امکان لري چې دوی دومره څه واخلي
وو د دوی ترنینګ چې ده د عامه روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چه نه تنها په افغانستان که په نور ممالکو که هم دا کوریکولوم شته او دا سه رضاکاران هم شته چه دغه ترنینگ اخلی او کوم معلومات چه عامه روغتیا وزارت لری دغه دوره چه دوی ترنینگ اخلی دا مکمل دوره ده دا دوی لپاره که کوم وقت ضرورت احساس شو چه دوی نورو ترنینگونو تا هم ضرورت لری بیا هم کم مشکل نشته عامه روغتیا وزارت وقتن فوقتن بل ترنینگونه دوی تا دایروی
که چیری کم چوکو غواری چه رضاکار شی زدکری باید چومره ای او کم شرایط باید دای پوره کری
اول خو باید که باسواد وی خود دا ضروری هم نده که پا کلی که دست کس پیدا نشو چه سواد ولری بیام که دیشی چه بی سواد هم کوی کم مشکل نده زکه چه مونگ کوریکولوم یا نصاب کم نصاب چه دوی تا جور کلی اغا انزوریز دول ده بی سواد خلق هم کولشی چه ترینه گته اخلی زوانوی بل ده کلی دایمی اوسیدون که وی ده احترام وال شخص وی دغه میارونه ده چه
خلق باور پی ولری ده خلق منز که شناخت ولری
شناخت ولری
یعنی یا رضاکار که دلیسی چه ده خپل کلی کنه ام دسی یو چغوری وایه
اصلی باشنده ده کلی وی
بله یعنی دسی خونیست که چه ده بلی سیمینه یو چوک لارسی بل کلی تالتا رضاکار پسی فتکارو
نه دا امکان نلری
ولی
زکه چه مونگ ده کلی خلق تا وایو چه مونگ تا معرفی که او ده کلی خلق پله دوی رضاکاران عامه روغتیا وزارت تا معرفی که وی زکه چه دوی ترنینگ اخلی ده دوایی بسته اخلی بیا که لارشی بل کلی تا بیا استونزه پیدا کیگی سلو روش ساعتو که پا کلی که وسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولري.
په دې برخه کې تاسو راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي، نورم خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه؟
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري، باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوستې ولري، دغه صحیح رضاکاران ولري، چې موږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیایو او هیله لرو چې څو کالو وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري.
او ډیره مننه خیروسی.
مننه، ډیره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی لداس چاسره ملګری چې سامینه پیژنی کوم استونځي راولړولې شي
ل خراب خبرو نامناسب الفاظ او څخه شروع کیږي په سیګرتو ناسوارو په چارسو او داس نورو مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم پیخ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لید ما خام ده ای چې بوتول ده دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکل غی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډاله نه راوستلې شي. بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبا نار چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نور ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبې په لار کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت ناوخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل، له کور ووتل. هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پیښې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړي دي. اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکی یم. دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولی دی، بیا تقریبا د سه دوه دونیمې میاشتې نوره کو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پدراکوي. زی د میلې لپاره هلته چیزی اصلا خبره بل رقم وي چې موټر سره تللی ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت ندی سوی یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوود د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېرې خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په هکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دا یې اول نمره وه، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. ما هلته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه. څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جوازیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخت یو اعتبار خبره وه. دا زما وراره مدې که چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس له خیره هغه خوشې شو. تاسې یقین وکړئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیګ بشینی سیاشي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کم دي کده، پلانای دوی مې چیرته تلای، مور نه پښتنه کوم. آته او ټلیفون دي سہولتونه وتلې دي، زنګ ورته وهم چې لګه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت تبنا اهل ملګرو سره ګرځي، نو پاینده کې دنه یو پوډری جوړیږي. زه هغه دیوالانو سره دی پرېدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې وګوي یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیواله اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د سګنوي چې ولادت زته سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیواله په اصل کې نه چې دښمنه وو، لاړ په ټوپک وښته. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کمبل کیسو، ډیر دسی شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څیړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراونډ یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داوود نظم چې لځوانانو سره ډیر سره کار لري او نه پختلی مودي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بد ملګرونو لري وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راونغاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوری که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته، چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اردوونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالي تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
سلام.